استودیو خوش آمدید.
فرشته جان له تاسو نه هم مننه. قدر منو اوریدونکو یو بل خبرونه پیل شو تر نه بجو دوام کوي. د خبرونه کوم زنوري اسنوري هر کله کوم او رجی د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره د لیدنې په محل په لوړه سطح د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو ټینګار وکړ. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمېر نورو د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. د امریکا د پوز لوی درسیز وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان د یو غړي دا خبره تایید کړه چې د روسیې ولسمشر غواړي د سږ کال د فوټبال له نړیوال جام څخه د اډولف هیټلر په څیر تبلیغاتي ګټه پورته کړي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمېر نورو د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. د کابل علی آباد روغتون ته نږدې په دې ځان وژونکي حمله کې چې پرون د نوروز د مراسمو په مهال وشو او مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی، د وژل شو او ټپیانو شمېر نږدې سلو کسانو ته رسېدلی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید مجرو وویل 33 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه حمله په کلکه وغندله. هغه د ترهګرۍ یوه کرغېړنه او بېرحمانه حمله وبلله او ټینګار یې وکړ چې عاملان، تنظیمونکي، مالي او نور ملاتړ یې باید عدالت ته راکاږل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس هم دغه حمله وغندله. وی ویل نوروز چې د نوي کولو او خوښۍ وخت دی، باید د سولې او یووالي د ارزښتونو ورې ته پام وشي. د هغه ویان سټیفن دوجارج زیاته کړه چې د دې حملې تنظیمونکي باید عدالت ته راکاږل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم پر دغې حملې خفګان څرګند کړی او هغه د شرم وړ حمله بللې ده. په کابل کې پرونی حملې د تلفاتو شمیر د زیاتېدو ویره شته. د روغتیایي چارواکو په وینا د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. جنرال جوزف دانفورد چې له افغانستانه کتنه کوي دغه څرګندونې پرون په ختیځ کې د ګمبیري په پوځي اډه کې له قوماندانانو سره د لیدو په مهال وکړې. هغه وویل د ولسي جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان کماندو ځواکونو عملیات مهم دي. دانفورد زیاته کړه چې افغان ځواکونو د خلکو هغه ګڼ مېشت سیمې په نښه کړي چې د انتخاباتو د نتیجې او هم د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي چې امنیت باید په وخت سره ډاډمن شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی رئیس په دې سفر کې له افغان ولسمشر اجرایي رئیس او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د هالند د عالی ادارې محکمې پریکړه د افغان مهاجرو په اړه رد کړه. د هالند عالی ادارې محکمې پرون وویل چې هالند افغانانو ته پناه نه ورکوي ځکه چې دا هیواد خوندي دی. محکمې وویل په دې کې شک نشته چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو که چیرته څوک له ډلو ټپلو سره اړیکې ونه لري کولی شي چې خپل ژوند وکړي. دغه محکمه وایي افغانانو ته د پناه نه ورکولو پریکړه د 14 نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ کړې ده چې په دغو څوک ملګری ملتونه د بخښنې نړیوال سازمان او د کډوالو د سازمان راپورونه شامل دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل سمدستي اعلان وکړ چې دا پریکړه غیر مسؤلانه ده او دا ادعا سمه نه ده چې افغانستان خوندي دی. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د نړیوال جام د غوروي د لوبو په دوهم پړاو کې خپله دریمه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو په دویم پړاو کې یا په سوپر سکس کې خپله دریمه لوبه له ایرلند لوبډلې په وړاندې کچنۍ ترلاسه کوي.
نن د غوروي لوبو په ترڅ کې کوربه هیواد زیمبابوې له متحده عربي اماراتو سره مسابقه کوي. که چیرته زیمبابوې دا لوبه وګټله نو له ویست انډیز سره به نړیوال جام ته غورشي کې بایلو دنو. بیا به د افغانستان او آیرلند د مسابقې ګټونکي نړیوال جام ته ووزي. د کرکټ یو ورځنی نړیوال جام راتلونکي کال په انګلستان او ویلز کې دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په تاجکستان کې د ډلیزې وژنې د وسلو د مخنیوي لپاره د امریکا په مرسته یو مرکز جوړ شو. د ډلیزې وژنې د وسلو د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې مرکز کې امنیتي کسانو ته روزنه ورکول کیږي چې څرنګه هستوي او غیر هستوي خطرناک مواد وپیژني او د قاچاق مخه ونیسي. دا مرکز چې $300,000 لګښت پرې شوی دی د سه شنبې په ورځ په مرکز دوشنبه کې د امریکایي او تاجکي چارواکو له لوري پرانستل شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان د یو غړي دا خبره رد کړه چې د روسیې ولسمشر غواړي چې د سږ کال د فوټبال له نړیوال جام څخه د اډلف هیټلر په څیر تبلیغاتي استفاده وکړي. هیټلر په 1980 کال کې له اولمپیک لوبو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتو لپاره استفاده کړې وه. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې پرون د بریتانیا پارلمان په دغه هیواد کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومیت پر مسلې بحث وکړ. بوریس جانسن یو ځل بیا دا خبره وکړه چې د ولادیمیر پوتین حکومت دغه پخوانی جاسوس مسموم کړی دی، خو روسیې په کراتو دغه ادعا رد کړې ده. یو روسی او دوه امریکایي فضانوردان به سبا د فوټبال له یوه توپ سره د فضا په لور سفر وکړي. له دوی سره هغه توپ دی چې تمه ده روان کال به په روسیه کې د فوټبال په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه پرې وشي. دا فضانوردان به په قزاقستان کې د بایکانور له فضایي مرکزه روان شي. دوی ورځې به د مځکې په مدار کې تیرې کړي او بیا به په فضا کې نړیوال فضایي مرکز ته ورشي. د فوټبال نړیوال جام د جون په 14 په مسکو کې پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په پاتې برخه کې د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره د لیدنې په مهال په لوړ سطح د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو ټینګار وکړ.
سرایت در منطقه تغییر کرده و ما هم انتظار داریم که مقامات پاکستانی هم با واقع نگری بتانه یک نقش مثبت را در منطقه فعلا بازی کنم.
د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرستو د خوست اوسیدونکو د نوي کال لمانځلو سره په هیواد کې د سولې د ټینګښت هیله وکړه.
چې له دې وروسته د وطن کې جنګونه او جګړې ورکې شي او ټول افغانان د یوې سولې په ټغر سره کین یو آباد او روښانه افغانستان ولرو.
په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د تیر کال اقتصادي وده ته کتنه کړې ده.
تیر شوی کال کې ټول کارونه د هر طرف نه ډېر تاثیر لرلو ډېر خراب شوی دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د روسیا او د لندن ترمنځ کړکیچنو اړیکو ته کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
اف میوه یافته مخکې ته اچول کیږي. پکې ور ډوله میوې دي لکه سنجد، بادام، پسته، کشمش.
مننه چې ازادي رادیو اورېدې. خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار امیر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره د لیدنې په مهال په لوړ سطح د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو ټینګار وکړ. شاهد خاقان عباسي وویل اسلام آباد غواړي له کابل سره ښه روابط ولري او د تپیا او کاسا زر په څیر پروژې دغه دوه ګاونډي هیوادونه ډېر سره نږدې کولی شي. د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې کابل انتظار دی چې د ورشي او د دوو دولتونو په کچه خبرې امپایل شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په لوړه کچه پر اړیکو ټینګار وکړ تر څو د په وینا دوه اړخیز تجارت وده وکړي، اقتصادي همکاري پراخه شي او د افغان سوداګرو مالونه د پاکستان له لارې د ترانزیت په شکل انتقال شي. شاهد خاقان عباسي د خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کتنې پر مهال وکړه. په غونډه کې د سولې مسله هم یاده شوه. د پاکستان صدر اعظم وویل اسلام آباد د افغانانو په مشرۍ د روغې جوړې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر اونی د پاکستان د ملي امنیت لسلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوا سره د خبرو پر مهال د پاکستان سر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته د خبرو لپاره راشي. د پاکستان سر اعظم چې کله پرون له ښاغلي زاخل وال سره کتل د کابل د تک نیټې ته اشاره ونه کړه. د افغانستان د ولسمشر د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ د خبرو د اجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل چې له تروریزم سره مبارزه په افغانستان او سیمه کې سوله او سیمه ییز اقتصادي همکاري د ټاپي پروژې له عملي کار وروسته اوس مطرح دي. مرتضوی زیاته کړه هیله مند دی چې پاکستان مثبت هڅې وکړي. په سیمه کې اوس شرایط بدل شوي. د ډیرو هغو هیوادونو فکر د هغو ملکونو په اړه چې له ترهګرو سره مرسته کوي بدل شوی. د امریکا د نوې ستراتیژي له اعلان سره هم د سیمې شرایط بدل شوي. مشتمل لرو چې پاکستاني چارواکي دغه ته وګوري او په سیمه کې یو مثبت کردار ادا کړي. شاید خاقان عباسی پرون ټینګار وکړ چې هیواد له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او د ټاپي او کاسازر پروژې به دغه دواړه هیوادونه سره ډیر نږدې کړي. د پاکستان سر اعظم په کابل کې پرونی چاودنه وغندله. په دې چاودنه کې چې د نوروز د جشن د مراسمو پر مهال وشوه تر دیرشو ډیر کسان ووژل شول او تر شپیتو ډیر ټپیان شول. د پاکستان سر اعظم په داسې وخت کې له افغانستان سره په شو اړیکو ټینګار کړی دی چې د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر نوریت وویل چې پاکستان د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې له ژمنو سره سم ځینې هڅې پیل کړي دي خو دا هڅې کافي نه دي.
و مردل چې د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره وبخې د لیدنې په مهال په لوړه سطح د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې نوموړی کابل ته لاړ شي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دو دولتونو په سطح خبرې پیل کړي. له ښاغلي شاهد خاقان عباسي څخه د افغان ولسمشر بلنه کړې ده چې د دغو خبرو د پیلېدو لپاره ورشي، خو پاکستان ویلي چې مخکې له دې چې د افغان ولسمشر دې بلنې ته ځواب ووایي چې د خبرو لپاره کابل ته د هیواد صدر اعظم د سفر لپاره کړي، له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دې اړه سلا او مشوره کوي. ولسمشر اشرف غني تېره اونۍ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ته د بلنې ترڅنګ وړاندیز وکړ چې له افغانستان سره د دو دولتونو په کچه خبرې پیل کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل دو ورځې مخکې رسنیو ته وویل چې سیاسي او پوځي مشران مخکې له دې چې د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي لپاره د یوه وړاندیز طرحه چمتو کړي په محتاطانه ډول پر دغې بلنې غور کوي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې پر پاکستان د امریکا فشارونه زیات شوي چې په خپله خاوره کې د حقاني شبکې په څیر د ترهګرو او ورانکارو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. د پاکستان یو صدر اعظم وروستي ځل په 2015 میلادي کال کې له افغانستان څخه کتنه کړې وه او اوسنیو شرایطو ته په پام سره کابل ته د ښاغلي عباسي کیدونکی سفر ډیر مهم بلل کیږي. پرون د نوروز د نوي کال لومړۍ ورځ د نوروز جشنونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې پیل شوي وو چې له کابل پرته د افغانستان په نورو سیمو کې د امن په فضا کې ترسره شول. په کابل کې پرون د سخي زیارت ته نږدې ځان وژونکي حمله وشوه چې شاوخوا سلو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د دغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی. په خوست کې هم پرون د نوي کال د جشن په مناسبت خلک میله ځایونو، حکومتي باغونو او تفریحي غونډو ته تللي وو. هنري پروګرامونه او نور د خوشحالۍ محفلونه هم په خوست ښار کې جوړ شوي وو. یو شمیر دغو د خوست خاریانو چې په دغو میلو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند چې نوی کال د ټولو افغانانو لپاره د سولې کال وي او له وسله والو مخالفینو هم غواړي چې وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل نور حال وړاندې کوي.
د خوست اوسیدونکو د نوي کال د ورځې د لمانځنې پر مهال د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د سورې په باره کې د افغان حکومت بلنه ومني او جګړې پای ته ورسوي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ د خوست د متون غونډۍ د پاسه په تفریحي پارک کې د نوي کال د لمانځنې لپاره راټول شوي ول هیله څرګندوله چې نوی 1390 لمریز کال به په افغانستان کې د دایمي سولې او امن کال شي. د نجیب الله واسق په نوم د خوست یو تن اوسیدونکی وایي چې
ماشومان دوی د نوروز دغه جشن لمانځي
په ډیرو خو مراسمو سره ول منځلو د افغانستان ملي بیرغ پورته کړ او تاسو ګور عملن چغاره پیږي الته نو خال ډیر خوخ دی خلک په دې هله دي چې لدی ورسته دی وطن کې جنگونه او جګړې ورکی شي او ټول افغانان د وسول په ټغر سره کین یو آباد او روښان افغانستان ولر.
د غفور خان امیرزی په نوم د خوست یو بل تنځوان هم دا هیله لري چې نوی کال په هیواد کې د سولې امن او پرمختګ کال وي.
دا دی وکړي چې دغه 1990 کال په هیواد کې د سولې ثبات او امنیت او د ورورولۍ او د پرمختګ سبب وګرځي او هینم دا د ټولو هغو خلکو څخه چې اوس د دولت په مخالفت کې دي د روسي د سولې سره یو ځای شي.
په خوست کې د نوي کال د ورځې لمانځنې مراسمو ته د یو شمېر هغو سیمو اوسېدونکو او ځوانان هم راغلي ول چې هلته څه راڅه امنیتي ستونزې موجودې دي. د شاکر الله په نوم د باک ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی وایي چې
خپل ملي بیرغ مو ځوړندې کړلو، مېلې مو وکړلې، جشنونه مو وکړل، ملګرو ته مبارکۍ دا شوینه وکړل. نو نورو خوستوالو ته خواهش لرم چې روسي تفریحي غونډه کې خپل سیلونه خپلې مېلې وکړي.
د خوست یو تن مدني فعال جمشید غفارزي هم وویل په تفریحي پارک کې د خپلو ملګرو سره یو میله جوړه کړي او ټول د خوښۍ احساس کوي.
لمړی دی نوې کال مبارکي وړاندې کوم. نو نن دا د تفریحي غونډې ته سره د ملګرو دلته یو ځای راغلی یو میله مو جوړه کړي ده. نو ټول خوښ یو، ټول ملګری یو ځای یو.
د خوست د لټکو د مرخان کلی یو ځوان اجمل ویل خوستوال د خار په تفریحي پارک کې د نوې کال د لمانځل لپاره راټول شوی دي او د ټولو امید دا دی چې نوې کال د سولې او آرامۍ کال وي.
موږ داخله لرو چې نوې کال باید ډېر په سوله په آرام تیر شي، ځکه چې نن سبا خلق ډیر پرمختګ کړی دا، علم پرمختګ کړی دا، تعلیم پرمختګ کړی دا، باید دا کول ډیر په سوله په آرامۍ کې تیر شي.
بلخوا خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی هم په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې 1990 مریز کال به په رښتینی توګه د سولې کال وي.
او موږ د مرور ورونه او څوک چې په دغه جبهه کې قرار لري دا په خلاصي او د سولې په ټغر سره کېنو او د افغانانو دغه هیله پوره شي.
د خوست په شمیر تفریح ځایونو کې د نوي کال په مناسبت د آسونو په واسطه د نیزه بازۍ لوبې، د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرتونه او ډېری ځایونو کې ملي اتڼونه هم ترسره شول.
چو چلیا کیا یار انتخاب میکنن
وای کتای تومدان کل تنظیمای زور است
جبری بغوز گوره دا گاوندا هوا پاکستان و گوره چمدا مکن
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې په تیر 1990 کال کې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د روانو هڅو موضوع څیړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کولی شئ. په افغانستان کې سهار 8 بجې او 3 دقیقې ده. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په کابل کې ځانمرګي برید ته کتلي چې لسګونه کسان پکښې وژل شوي او ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې لیکلي دا حمله په افغانستان کې د شیګانو پر یوه زیارت وسوه. د ورځپاڼې په وینا دا په افغانستان کې مذهبي تاوتریخوالي ته د لمن وهلو هڅې دي. داعش ډلې په کابل کې د حملې مسؤلیت منلی او طالبانو په دې حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. واشنگتن پوسټ د کارتۍ سخي د 1 شپېته کلن اوسېدونکي جاوید کاظمي څرګندونې راخیستې. دی وایي بېګناه خلک وژل شوي، ولې ولسمشر د تروریستانو د اعدام امر نه ورکوي؟ نېشنل انټرست ورځپاڼې د افغانستان امنیت او د امریکا رول ته کتلي دي. ورځپاڼې لیکلي د القاعده شبکې، داعش ډلې او حقاني شبکې تهدیدونو امریکا اړ ایستله چې د تروریزم پر وړاندې په خپله پالیسۍ کې تغیر او پرمختګ راولي. د خبرونې په وینا د افغانستان په پیچلي وضعیت کې امریکا باید د اعتماد وړ کوربه او شریک هیواد ولري چې د تروریستانو مشران او همکاران په نقشه کړي. نېشنل انټرست همداراز لیکي اوسمهال افغان ځانګړي ځواکونه تر نورو مخکې دي او په افغانستان کې په سلو کې اتیا برخه تهاجمي حملې پر مخ وړي. د خبرونې په څیړنه د امریکا دفاع وزیر په دې باور دی چې د افغانستان د پیاوړي کولو لپاره پر سیمه متمرکزه د هیواد ستراتیژي به یې په پای کې بریالی وي. امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی لیکلي چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې باید ښځینه مذاکره کوونکي هم شامل وي او له خپلو حقونو دفاع وکړي. د خبرونې په وینا افغان ښځې له مودو راهیسې بیره لري چې له طالبانو سره د سولې توافق به د دوی له مخکې لاسته راوړي حقونه هم تر پښو لاندې کړي. یو اس ای ټوډی دې ته اشاره کوي چې افغان ښځو او نجونو ته تیرو شپاړسو کلونو پر مهال د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو بیره لري چې بنیادي حقونه یې تر پوښتنه لاندې رانسي. د خبرونې په څیړنه له دې سره چې ولسمشر غنی اطمینان ورکړی چې له طالبانو سره به د سولې په مذاکراتو کې د ښځو حقونه په نظر کې نیول کیږي، اوس افغان امریکایي او نورو مشرانو ته پام اوړي چې اطمینان ورکړي د سولې په مذاکراتو کې به د ښځو په استازیتوب هغوی ته ځای ورکړل سي او په نتیجه کې به افغانستان ته د سولې او امنیت راوستلو فرصت هم له لاسه نه وځي.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 تپه صفه وازي اوریدلی شي. د افغانستان اقتصاد وزارت وایي تیر لمریز کال د هیواد تولیدات او صادرات ډیر او د بودیجې لګښت د تیرو کلونو په پرتله لوړ و. د وزارت ویلي افغانستان په 1496 هجري لمریز کال کې 15% اقتصادي وده لرله او دا وخت د هیواد اقتصادي وده نږدې 3% ته رسېدلې ده. عام خلک او د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې د خلکو په ژوند کې څه بدلون نه دی راغلی، بلکې اقتصاد لا خراب شوی دی. یوسف خان زدران په دې راپور کې په 1496 هجري لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده.
د محصولاتو او تولیداتو لوړول د خصوصي سکتور څخه ملاتړ، د بودیجې لوړ لګښت او د صادراتو ډیرول هغه څه یادېږي چې د افغان چارواکو په باور تیر کال د دغه هیواد اقتصادي ودې میلان لوړ ساتلی دی. د اقتصاد د وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل دغو کارونو ته په کتو وروستۍ شمېرې ښیي چې د افغانستان اقتصادي وده نږدې 3% ته رسېدلې ده. له نیکه مرغه په تیر شوي کال کې، یعنی په 1496 مریض کال کې، موږ د 1495 کال په پرتله د 0.5% اقتصادي وده شاهدان وو. نو زموږ اقتصاد د تیر کال په پرتله په خزای کې دی. د خپل خی چې اقتصادي وضعیت ورو ښه شوی او میلان د زیاتېدو لوري ته دی.
د دې ترڅنګ د سیمې د ځینو هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو پرانیسته ټاپي او ځینو نورو پروژو ته کار چې افغانستان ته د منځني او جنوبي اسیا ترمنځ د پله حیثیت ورکوي، هغه څه یادېږي چې د اقتصاد وزارت په باور تیر کال ورته ډیر کار شوی دی. دغو ټولو کارونو ته په کتو د بېوزلۍ لوړه کچه، بیکاري، د وارداتو لوړه اندازه او د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمیدل، د اقتصاد وزارت دعوی ده چې تیر کال افغانستان اقتصادي وده لرله ننګوي. عام خلک په دې باور دي چې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو دا باید هغه وخت وشي چې د خلکو ژوند بدلون ومومي.
زما نوم احمد فرید دی، د سیاحتي شرکت یو مدیر یم. تیر شوي کال کې ټول کارونه د هر طرف نه ډېر تاثیر لرل او ډېر خراب شوي دي.
والا دا خو د حکومت خبر ده چې وایي چې اقتصاد په مخ پر وړاندې ځي او د خلکو اقتصاد پورته کوي. زما خپل شخصي او د نورو خلکو نظر سره کوم چې وینم د خلکو اقتصاد ورځ په ورځ ضعیفېږي، تر دې انده چې بعض خلک خپل شخصي غټ کاروبار ډېر کوچنی کوي.
د مالی وزارت مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته ویل که په افغانستان کې پروژې بشپړ شي، بودیجه په ښه توګه ولګول شي او په خلکو پانګونه وشي، د خلکو په اقتصادي وضعیت کې هم بدلون راتلونکی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ټاپي اقتصادي پروژې پرانیسته، د کاسا زر ټوټاپ، یوې لارې او یو کمربند پروژې، د ریل پټلیو غځول او د چابهار بندر څخه استفاده د هیواد ښه اقتصاد ته رسوي چې تیر کال ورته د پام وړ کارونه شوي دي.
د اقتصاد په برخه کې ګورئ، موږ له یو هیواد او له یوې لارې محدودیت خلاص شو، موږ متعدد لارې خلاص کړلې. موږ له ازبکستان او آذربایجان سره هوایي کوریډور پرانیست، زمون پروازونه پیل سول. د تعرفې په برخه کې کاملا ډیر زیات چټواله راغلی دی. وادونو سره شمدا اوس منځنۍ اسیا د وادونو سره موږ د کار پیل کړی دی.
افغان چارواکي وایي کرنیز محصولات، صنعتي تولیدات او د خدماتو برخه هغه سکتورونه دي چې تیر کال یې کورنی عواید لوړ کړي و.
وو، خو د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول نشتون ناامني، اداري فساد، جرمي اقتصاد چې قانوني اقتصادي وده اغیزمنوي، او د هیواد څخه د ځینو پانګوالو تېښته بیا هغه څه یادیږي چې د ولسي جرګې د غړي فاطمې عزیز په باور اقتصادي پرمختګ یې ټکنی کړی دی.
دا
وایي موږ ولیدل چې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې تیر کال هم زموږ سوداګر له ستونزو سره مخ و. په دې برخه کې فساد او ناامني اوس هم محاکمه ده. موږ ولیدل چې خلک یوې خولې ډوډۍ ته ځورېږي، او کله چې امنیت نه وي نه څوک سوداګري کوي او نه اقتصاد ښه کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د نړیوالې سوداګرۍ مسؤل میر سید سیدی ازادي راډیو ته وویل تیر کال د افغانستان صادرات د 250 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې وو، په داسې حال کې چې واردات یې 2 میلیارد ډالرو ته رسیدل. د حکومت ادعا وه د اقتصاد په برخه کې شته ستونزو او د خلکو شکایتونو ته په کتو د اقتصادي چارو کارپوهان په تېر یو کال کې د افغانستان اقتصاد ته په کوم نظر ګوري. د بانکي سکتور یو مسؤل روح الله اوریاخیل وایي ځینې داسې اقدامات شوي چې په اوږده مهال کې د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولی شي.
زه د اوس په دغه کال تیر سو زه په ده کې ډېر خوشبینه یم. د خلکو لپاره ډېر موقع دی، کار مساعد شوي، بېرته د خلکو په ژوند کې بېرته یو نوښت راغلی دی. درې کالو دوی زحمت وایي څه څه ترغو یې هغه د څوارلس کلو مشکلات چې موږ ته پاتې وو هغه یې پاک کړه.
دی وایي د افغانستان اقتصاد په تېر کې تر ډېره غیر واقعي وو، او تر هغې چې زیربنایي کارونه بشپړېږي ښایي هم خلک په خپل ورځني ژوند کې ډېر تغییرات ونه ګوري. د ښاغلي اوریاخیل په وینا د یو پرمختللي هېواد لپاره پیاوړی اقتصاد خورا مهم دی چې دغو هدف ته د رسیدو لپاره افغان حکومت کولی شي د جغرافیایي موقعیت څخه د استفادې ترڅنګ پیاوړي اقتصادي پروګرامونه عملي کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
هلو، السلام علیکم. دا خپلی پکتیا تمکنی ولسوالینا سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. زما غوښتنه د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې په هیواد کې د ښوونکو معاشونه ډېر زیات کړي. په اوسني معاش د ښوونکو ګزاره نه کېږي، بلخصوصا د 2500 او 3500 ښوونکو معاشونه ډېر کم دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. وروره، زه د افغان په صفت دغه غوښتنه لرم چې دغه الکترونیکي تذکیرې د زر تر توضیح شي. هغه څوک چې دغه تذکیرو مخه نیسي دا د ملت دښمن دی، دا د افغانستان دښمن دی. نو د ډاکټر صاحب غوښتنه لرم چې دغه تذکیرې باید زر تر زره شروع کړي. نور موخ نیسم. ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه عادل یودی پادار د هلمند ولایت د نغلی ولسوالۍ څخه د پیغام او ازادي راډیو ته پرځم. زموږ په هلمند ولایت کې د ډاکټرانو په اړه ولسوالۍ څخه په شان کې پوښتنه کې دا ډاکټران چې د ولس سره ډېر ګرم دي، دا د وایي د دې ګرانی ورته تر وخت کې دوايي راوړي. نو په دا اړه دې نو هغه مسلمان چې په دې کې نغلی ولایت دا د وایي د دې ګرانی جوړ کړی تاسو دغه په نظر اواده یې تکر اواده ویل دغه تاسو چې معلومات څه تاسو درانه دې راکړي د ډاکټران دې زم په ولې سره اسلام
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو د غږ ثبتونکي ماشين کې مو پرخي او کور مو ودان چې پیغامونه تل راستوي. د غراز وړاندې د افغان بیسمه تاسو اتل شمیري لاره هم ستاسو لیکلي پیغامونه خبرو دي. تاسو اتل شمیري سیستم مو بیا فعال شوه دی. خو اوس به اسمت سروان ته غوږ شو چې د جاپانی تویوتا جوړوونکي د موټرو کمپنۍ څه ډول یو روبوټ جوړ کړی دی.
تویوتا کمپنۍ داسې روبوټ جوړ کړ چې د باسکټبال لوبغاړو سره سم لوبه کولی شي، او حتی له 3.8 متره څخه توپ ګول کولی شي. د فوربس د راپور پر اساس د تویوتا کمپنۍ له لوري دا انسان وزمه باسکټبالر روبوټ 1.9 متره ونه یا لوړوالی لري، او د باسکټبال توپ له څه باندې 3.5 متره واټن څخه د باسکټبال کړۍ یا ګول ته په سل په سله دقت سره اچولی شي. پر دې روبوټ کیو نوم ایښودل شوی، او له مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس څخه په استفادې جوړ شوی دی. د روبرټ ته موقع ورکړل شو چې د جاپان د باسکټبال په غوره لیګ کې ولوبیږي. کله چې کیو ته د باسکټبال توپ واچول شي، ملا ورته ټیټوي او هو به هو د باسکټبال د عادي لوبغاړو په شان حرکات کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې کیدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمېر نور د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. د کابل علي آباد روغتون ته نږدې په دې ځان وژونکي حمله کې چې پرون د نوروز د مراسمو په مهال وشو او مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی، د وژل شو او ټپیانو شمېر نږدې 100 کسانو ته رسېدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ویل 33 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسې زوایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. هغه وویل د ولسي جرګې، ولسوالیو شوراګانو او راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان ځواکونو عملیات هم مهم دي. د بخښنې نړیوال سازمان د هالند د عالی ادارې محکمې پریکړه د افغان مهاجرو په اړه رد کړه. د هالند عالی ادارې محکمې پرون وویل هالند افغانانو ته پناه نه ورکوي ځکه چې دا هیواد خوندي دی. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د نړیوال جام د غوراوي د لوبو په دوهم پړاو کې خپله درېیمه لوبه وکړي. د نغوروي لوبو په ترڅ کې کوربه هیواد زیمبابوې له متحده عربي اماراتو سره مسابقه کوي. که چیرته زیمبابوې دا لوبه وګټله، نو له ویست انډیز سره به نړیوال جام ته غوره شي که بایلو ده. د افغانستان او آیرلند مسابقې ګټونکی نړیوال جام ته لاره مومي. په تاجکستان کې د ډلیزې وژنې د وسلو د مخنیوي لپاره د امریکا په مرسته یو مرکز جوړ شو. د ډلیزې وژنې د وسلو د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې مرکز کې امنیتي کسانو ته روزنه ورکول کیږي چې څرنګه هستوي او غیر هستوي خطرناک مواد وپیژني او د قاچاق مخه ونیسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د پارلمان د یو غړي دا خبره تایید کړه چې د روسیې ولسمشر غواړي چې د سکال د فوټبال له نړیوال جام څخه د اډولف هیټلر په څیر تبلیغاتي استفاده وکړي. او یو روسي او دوه امریکایي فضانوردان بیا سبا د فوټبال له یو توپ سره د فضا په لور سفر کوي. له دوی سره هغه توپ دی چې تمه در روان کال به په روسیه کې د فوټبال په نړیوال جام کې لومړی لوبه پرې وشي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د تخبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل په افغانستان کې د نوروز دودیز جشن تک کتنه کړې ده. خو له دغو پروګرامونو مخکې بیا هم یوه نړیواله موضوع لرو. د برتانیا په پارلمان کې د یو روسي جاسوس او د هغې د لور د مسمومیت پر مسلې پرون بیا بحث وشو. دغې پیښې د لندن او مسکو اړیکې له نږدې دوو اونیو راهیسې دومره خرابې کړي دي چې دواړو لورو د یو بل ګڼ ډیپلوماتان له خپلې خاورې ایستلي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
څو شیبې وروسته تر دې چې روسیې یو ځل بیا په بریتانیا کې د دغه هیواد یوه پخواني جاسوس ته د زهرو د ورکولو په پیښه کې لاس لرل رد کړل، بریتانیا روسي چارواکي د دې پیښې مسؤول وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د پارلمان یوې کمیټې ته وویل د دې پیښې مسؤلیت د روسیې د حکومت او د هغه هیواد د جګپوړیو چارواکو دی. بوریس جانسن د چهارشنبې په ورځ په بریتانیا کې د یو پخواني جاسوس د وژلو پیښې ته اشاره وکړه. څرنګه چې موږ د الکساندر لیتویننکو د قتل شاهدان وو، دغه ډول ترورونه او د ترهګرۍ د هڅو پای له کرملین سره غوټه شوی. لیتویننکو په 2018 کال کې مسموم شوی و. دا تور یو ځل بیا په داسې وخت کې پوری شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي وویل چې بریتانیا په خپل هیواد کې د روسانو په خوندي ساتلو کې پاتې راغلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د وسلو د تکثیر او کنټرول د ادارې رئیس ولادیمیر یارمکوف پرون په ماسکو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو ډیپلوماتانو ته وویل
په دې وضعیت کې ساده منطق دوه احتمال لري، یا خو بریتانیایي چارواکي په خپله خاوره کې د داسې تروریستي بریدونو مخه نه شي نیولی، یا یې دا کار په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په خپله کړی. زه هیڅوک پر روسیې اتباعو باندې پر حملې نه تورنوم، او له دې پرته درېیم احتمال نه لیدل کېږي. روسیه ادعا کوي چې ټولې کیمیاوي زیرمې یې له منځه وړې دي. یارمکوف امریکا ته اشاره وکړه، ویې ویل شایي دا برید د سمندر له پورې غاړې تنظیم شوی وي. نوموړي زیاته کړه چې دا له هیچا پټه نه ده چې د بریتانیا نږدې ملاتړی امریکا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د کیمیاوي وسلو سترې زیرمې خوندي کړي دي. سرګی سکریپال د مارچ په څلورمه له خپلې لور یولیا سره د بریتانیا په سالسبری ښار کې بیهوشه پیدا شول. بریتانیا وایي پر دې کسانو د نوویچوک په نوم د کیمیاوي موادو برید شوی، او دا مواد پخواني شوروي اتحاد جوړول. د دې پیښې په تړاو بریتانیا د سېشنبې په ورځ دروش روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وشړل، او روسیه هم همدومره شمېر بریتانیایان له خپلې خاورې وایستل. په سان پیټرزبورګ ښار کې یې د بریتانیا د کنسولګرۍ د پرانیستلو تړون لغوه کړ، او د بریټش کنسول د څانګو د بندېدو امر یې وکړ. بریتانیا په نړۍ کې د بریټش کنسول ادارو له لارې غواړي چې دوه اړخیزې فرهنګي هڅې پراخې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالغفار له لشکرګاه لیکي، له طالبانو نه مو غوښتنه دا ده که واقعاً دوی افغانان باید د سولې لار خپله کړي. راز محمد له د غزنی له ګیلان څخه لیکي چې باید سولې ته سخت شرایط هیڅوک کېږدي. عبدالقدیر تکین هم لیکي، دوه اړخیزې خبرې او په مهمو مسایلو توافق د بریا یوازینۍ لار ده. عبدالسمد حیدری له کابل لیکي چې د کابل پرونی حمله یوه غیر انساني او ډیره کرغیړنه حمله وه. عبدالباری اکبر دوست له بګقوا څخه لیکي چې د کابل پیښه غندو دا یوه غیر انساني او غیر انساني عمل و. محمد عارف وفا هم له لشکرګاه څخه لیکي چې مننه چې د ازادي راډیو د 1813 شمیرې سیستم بیا فعال شو. او د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي، د پکتیا مرکز ګردې څخه تر د پټان ولسوالۍ سرحد پورې غځېدلی سړک د ترانزیت شي، او پاکستان ته د په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي. دا ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لارې مو راستولو. کور مو ودان پیغامونه زخت زیات دي، موږ هم هرو مرو درته په پروګرامونو کې لولو. او اوس هم د ازادي راډیو د دوو اونیزو پروګرامونو وار دی. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محاکمې د اصولو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلولینو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، اشاره لاس
تاسو ته استاد رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د عادلانه محاکمې د حق مفهوم څه دی.
د افغانستان جزایی نظام څنګه چې پیګي یو تازګي منځته راغلی ده، او دا بخش د یو اساسي تحول پېژندل کیږي چې د ټول افغانستان اتباع او په خاصه توګه د حقوق پوهانو او د عدلي او قضایي بخشونو کارکوونکو ته یو ګټور او ضروري موضوع ده. کله چې موږ د بشري حقوقو نه بحث کوو، او دا هم تعریف کوو چې هغه حقوق چې انسان ته صرف د انسانیت په خاطر ورکړل شوی دي، او عادلانه محاکمات هم همدا یو حق دی د بشري د انسان له حقوقو څخه چې هغه باید مثلا مخکې دنه چې لار سودته موږ محکمه وایو،
محکمه دعوا ته رسیدګي د دعوا رفع او د حکم لخوا د قانونو د حکمونو مطابق صورت مومي. همدارنګه مثلا عادلانه به انصافه برابر او د دعوا په اړخ باندې مثلا مساویانه فیصله وسی. او په اصطلاح کې همدارنګه مثلا کله چې موږ وایو کله چې شخص ګناهګاریږي یا په کوم جرم باندې تورن کیږي هغه اشخاص مثلا محکمې ته راځي. کله چې محکمه په هغو باندې فیصله وکړي او دا شخص پوسی چې په دې په حق باندې مثلا ظلم سوای تیرای سوای دی، هغه شخص کولای سي چې اعتراض وکړي یا استناف خواهی ولري. همدارنګه کله که دا حق واقعا دا حق قربان دی ورسره مثلا په دې باندې د حق خوړل شي په محکمه کې دا خپله نقض ده، دا حق چه نقضیږي.
ډیر مننه ملک زاده صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې پر عادلانه محاکمه باندې حاکم اصول څه دي.
مننه. د عادلانه محاکمات اصول ډیر دي، خصوصا به موږ ووایو یو دا چې قانوني محاکمه او محکمه باید قانوني او دوام آزاده او بی طرفه محکمه ای، او دریم هم افراد څخه د برابر حمایت اصل ولري او برائت الزمه حق د اصل ده. همدارنګه د جرمونو او جزاګانو قانونیت اصل دی او د مزنون او تورن.
ملک زاده صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې مزنون او تورن کسان څه حقوق لري.
مننه. کله چې یو شخص بیگناه یا یو شخص کوم جرم ته مرتکب سی یا غونی ول سی یا تورن سی یا کله منګ وایوته مزنون او پیژندل سی، هغه ځین حقوق لري چې باید هغه د امنیتی ارګانونو څخه باید رعایت سی. مثلا یو حق داده چې د سکوت حق ده، چې کله یو شخص نیول کیږي هغه ته باید د سکوت حق ورکړي چې په زور او اعتراف ونیسي. بل حق داده چې هغه شخص باید پوسی چې زه څه خاطره گرفتاره کیگم یا من مثلا امنیتی ځواکونه دای نیسی. اول حق مثلا د پخپل سر گرفتاری حق ده، چې څوک نیسی کولای پرته له قانون څوک گرفتاره کی یا بندی کی. بل د شکنجه نکولو حق ده، چې څوک کله او مزنون یا تورن کس نیول کیږي نه باید هغه شکنجه سی یا د هغه ته لات ورکی یا دا مسائل. او همداسې د وکیل مدافع وکیل باید ولري، هغه یو حق داده چې وکیل مدافع د سره مشوره وکړي د حقوق څخه دفاع وکړي. همدارنګه د ترجمان حق، یو کس باید که کله نیول کیږي باید دغه همزه وای چې څوک دغه په خبره باندې پوه شي، هر ته حضور ولري چې دغه خبرې ترجمه کړي یا طرفین خبرې پوه شي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بشه تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشم په زمګه کې نو موږ د خپل مشه سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ وو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشراغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیاس. په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محاکمې د اصول په اړه بحث کوو. ملک زئی صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه د افغانستان په قوانینو کې د عادلانه محاکمې د حق په اړه څه ویل سوي دي؟
مننه. هغه حقوق چې مثلا په محاکمه کې په افغانستان په قوانینو کې پیشبینی ورته سوی ده، یعنی هر څوک حق لري چې دغه قضیه په منصفانه ډول او علنی په علنی توګه په یوه مستقله محکمه کې وسیرل شي. ځینې حقوق د چې په افغانستان د اساسي قانون په ویشتمه ماده کې مثلا دا سرغلی دي، هیڅ عمل جرم نه ګڼل کیږي خو د قانون لمخه چې د جرم د ارتکاب لمخه نافذ شوی وي. همدارنګه د اساسي قانون په 15 ماده کې راځي چې د افغانستان اتباعو حق لري چې د خپل مادي او معنوي غوښتنو لپاره د قانون د حکمونو سره سم ټولنه جوړ کړي. مگر هغه جمعیت یا ګوند چې د قانون له حکمونو سره سم جوړیږي، د قانون ماجبات او صلاحیت محکمې څخه منحل کیږي. یعنی د کله چې یو څوک ټولنه یا شی جوړ کی، دا قانون ورته حق ورکړی دی، هغه وخت منحلیږي چې قانون یا محکمه پې فیصله وکړي. همدارنګه د اساسي قانون یو سل شپاړسمه ماده کې د قضایه قوه د افغانستان جمهوری اساسي رکن ګڼي او وایي چې قضایه قوه له یوې سترې محکمې او د استنافو محکمو ابتدایه محکمو څخه جوړیږي چې د تشکیلاتو او چې د تشکیلاتو مخه د قانون له لارې تنظیمیږي. یعنې هغه قانون د بیا بیل قانون چې د محکمو دی، بیا هغه په خپل محکمه کې جوړیږي. چې
ډېره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د پسرلی علامی راغلی جنکو راوړل پور بلکی زیړګولونه خوګو اوریدونکو لکه د نوروز د خوګي او تازه هوا په سیر مو خواګه او پاسته سلامونه ومني. د هجری مریز کال د پیل ورځ هغه مهال پیلېږي چې په طبیعت کې د زیږ د اودی حرکت پیل شي. د دې کلیز لومړی موسم د پسرلی په نوم یادیږي او پسرلی هغه وخت راځي کله چې لمخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي. د دغو نښو د راڅرګندېدا لومړنۍ ورځې ته نوروز وایي. دا وخت پیغلی هم غلی نکینی، خپل ذاتی جذبات او احساسات کله په سروکو کې د زړه له تله راباسي او کله پر شونډو داسې لنډې زمزمه کیږي. جانان راشه پسرلی شو، زه د شړشم ګلان په تور اوربل کېږدمه. مینوالو، موږ نننۍ خپرونه د نوروز تاریخ، میلو او دودونو ته ځانګړې کړې ده. د خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وړاندې کړې
ده. سشولی را والوزا بیای دخائش پری کسی کا بیای دخائش پری کسی کا نن دلیلا زلف پری کا
درنو ویدن کو. نوروز د هغې ورځې نوم دی کومه چې زرګونه کاله پخوا په میلو سره لمانځل کېده. نوروز د هغې ورځې نوم دی چې په نوم شویو پیغلو ته خسرګنۍ تحفې وړي. نوروز د هغې ورځې نوم دی چې شاعران یې په خپلو شعرونو کې یادوي. او که لنډه ووایم نو نوروز د هغې ورځې نوم دی چې د کائناتو هره برخه له خوښۍ مستیانی کوي. لیکوال او ژورنالیست نورولی سعید چینواری وایي که څه هم د نوروز نمانځل زرګونه کاله لرغونتوب لري، خو د سیمې په هیوادونو کې نمانځل هم لرغونی ریښه لري. نوموړی د نوروز تاریخ په اړه وایي:
انسان نړۍ ته له راتګ سره ځان ته د کال په شپو ورځو کې کال په اوږدو کې د خوشحالۍ ځینې مواقع برابر کړل. مثلا یونانیان لاړل، هغوی چې دی د خپل کال کې یو ځل د اولمپیا غرونو ته سره راټولېدل، هلته به چې دی یوه میاشت پلی خوشحالی او میلی کولی، اولمپیکی لوبی بی کولی. رومیان دغسی، عربان حتی دغسی چې د اسلام د ظهور نمخ که بی دا عکاس په نوم باندې میله کوله، هلته به شاعری کېده، هلته به چې دی خوشحالی کېدی. هند حوزه کې چې دی دغه به کېدل، دوی به چې دی د هولی په نامه باندې اختر کوو، دیوالی په نامه باندې جشن کوو، دا شیان به کول. یو بل باندې به رنګونه شیندل، بسنت په نامه باندې به یو جشن کوو. د نوروز خبره چې کله راځي، دا د فارس د حوزې او د منځنۍ آسیا یو ډول کلتوري او لرغونی ارزښت بلل کیږي. مګر د دې اصلي ریښه دا ده چې دا سومریانو، بابلیانو او آسوریانو ته د دې خبره رسیږي.
د ښاغلي شینواري په خبره چې پخوانیو شاهانو به د نوروز په میلو کې سره په ګډه نڅاوې کولې او ډېری وخت به یاد جشنونه څو ورځو ته غځېدل. د په هیواد کې د نوروزي جشنونو او میلو د ریښې په اړه وایي:
دا اوس چې افغانستان کې دا ورځ منځل کیږي، نو دا په دې خاطر منزل کیږي چې د فارس حوزه چون شیعه مذهب کې دي ډیر خلک د ایران، نو په افغانستان کې چې د شیعه مذهب ډیر دغه کوي یو ډول ډیر نسبتا نورو ته چې تنده ورته لري هغوی ورته لري. تاجکان رونه نمانځي، نو زموږ هزارګان رونه نمانځي، تاجکان رونه نمانځي. نو په دې باندې دوی چې د هفت میوه جوړي، سمنک جوړي، او دا بیا د فارس حوزې او بیا د پتیره د افغانستان دا یو ځانګړی بیا دود دی چې را روان دی. نو دلته ډېرې جامې ورته نه کیږي، دلته یو ډول مبارکي کیږي. نو په هغه کچه په مذهبي کچه باندې نه نمانځل کیږي. مثلا دوی ځي د مزار کې چې کومه روضه علي ده، سخي صاحب روضې په نامه باندې مشهوره ده، نو دلته دوی ځي هلته جنډه پورته کوي د نوي کال په ورځ باندې. په پښتنو کې د دې نوروز تاریخچه صرف ماته دومره یاده ده چې په وړکتوب کې به کله دا د هوت میاشتې وروستۍ ورځې راغلې، نو زموږ خلک ولاړل ویلې نوروز رانږدې کېدونکی دی، باید نیالګي وکړو. یو بل شی کېده د هوت په وروستۍ ورځو کې به چې دی بارانونه کېدل، نو دې ته به نوروز ویل. نه ورځې وایي باران کېږي. دا یو پښتنو کې چې دی خصوصا په شینوارو کې په ننګرهار کې دا شی ډېر زیات دغه دی، ځکه په دې خوا باندې د مونسونی په سرلنۍ هوا راځي، بارانونه کېږي.
ښاغلی سعید زیاتوي چې د نوروز میلې او د دغې ورځې تاریخي ارزښت که څه هم په ولسي ادبیاتو کې ډېر روښانه دی، خو خپل تاثیرات یې پر تحریري ادبیاتو هم نه دي سپمولي. په ګڼو غزلونو او سندرو کې هم یادونه شوې، او تر ټولو ستر تاثیر یې د ځانګړو دودیزو مشاعرو موجودیت دی.
چې خوشحال بابا وایي چې په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه، نو داسې یو شی دی کېدای شي نوروز ته په پښتنو کې د خوشحال بابا په وخت کې په داسې سترګه نه کتل کېدل لکه په فارس حوزه کې چې ورته کتل کېدل، یا په منځنۍ آسیا کې ورته کتل کېدل. دا فولکلوریک او کلتوري مسله ده، او دا چې دی په پرله پسې ډول باندې د فارس حوزې د سومریانو وروسته د فارس حوزې کلتور پاتې شوی دی چې تر اوسه پورې پاتې دی. په دې کې د غم راغلل، زردشتیان هم راغلل، هغه هم پې تېر شول، دا د رد نک شو کړی. هغې نه وروسته چې دی هاخامنشان راغلل، هغوی هم رد نه شو کړی. بیا وروسته چې دی تر دې پورې چې صفویان راغلل، هغوی هم رد نه شو کړی. دا تر دې پورې چې اسلامي انقلاب په ایران کې وشو، هغوی هم دغه نوروز رد نه شو کړی. نو داسې دی چې دا یو کلتوري ریښه لري.
د خوست ولایت یو اوسیدونکی اسدالله فروتن چې د نوروز د ورځې د نمانځنې یادونه کوي، او وایي چې د دوی په ولایت کې هم ګڼ شمېر خلک نوروز نمانځي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي، د اورېدو بلنه یې درکو.
همدا اوس ماته یو ملګري ټلیفون کړی و چې هلته مونږ یو پروګرام لرو، یو میله جوړو. ما پوښتنه ورنه وکړه چې د څه شي په مناسبت. هغوی وویل چې د نوي کال په مناسبت. ما د هغې نه پوښتنه وکړه چې تاسو په نوي کال کې څه پیغام لرئ د دې پروګرام نه. هغوی وویل چې دې نه زموږ پیغام دا دی چې خلک وهڅوو چې نیالګي کښېنئ، ګلان وکري، یو څه ساعتم تیر دي. نوروز کې مونږ یو خدا سي کوو چې ځوانان ځي میلو ته، ځي باغونو ته، ځي ځوانان هلته میلې کوي. هفت میوه خو د نوروز یو جز بلل کېږي.
خواړه تاسې هفت میوې نه یادونه وکړه، نور څه کوئ؟
د هغې سره په څنګ کې مونږ شوله یا هلته ورته ډنډکۍ وایي، هغه مختلف قسمونه مونږ پخو. یعنی یو ډول نه ډنډکۍ، یعنی شوله. دلته شوله وایي
یوازې شوله؟
شوله خو په مختلف قسمونه
سره یې
لکه هغې سره مونږ غوښه یو ځای کوو. کورت نه دي؟ کورت سره کورنۍ غوړي، او دا کورنۍ غوړي زیړ غوړي، دا یو ځای کوو. په ښه جوش و خروش باندې نوروز لمانځو.
پخوانه تر اوسه دا د نوروز د لمانځلو په دود کې څومره تغییر راغلی؟
مخکې به داسې و چې یوازې نوم به و، اوس خلک دا ورځ لمانځي. مونږ باید څنګه د نوي کال مونږ ته څه پیغام راکوي؟ د هغې نه په پند اخیستلو باندې هر هغه څه چې ضرور دي، لازم دي، هغوی کوي. لکه د نیالګیو کېنول دي، پلانونو منسجم کول دي، برابرول دي. زه به په راتلونکي کې څه کوم، راتلونکي کال کې به زما هدف به څه شی وي.
کالی څنګه ده؟ آیا ماشومان، مېرمنې، نارینه نوي کالي کوي نوروز ته؟
طبیعي ده. په څنګ څنګ کې دا محلي کوم لباسونه چې دي، زیاتره محلي لباسونه اغوندي.
څه رقم محلي؟
لکه محلي داسې چې زمونږ دود دا ده چې خلک لنګوټۍ په سر وي،
چرما دار واسکټونه غوندي یو ډول سپلې دي چې حالت په خپل د دې هغه نه جوړیږي پانو نه یو رقم ته بوټې دی هغه پانی دی هغه نه یعنی هغه د نوروز په ورځو کې هماغه په پخو کې مېرمنې هم د نوروز لپاره ځانګړی لباس اغوندي.
خاوند بیا دې پسرلی کړ خاوند بیا دې پسرلی کړ لو چډاګه د لونګو بوی راځي نه. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي نصرت الله بیا وایي د دوی پسیمه کې هم د پسرلی لومړی ورځ چې نوروز بولین منزل کیږي
یو بل ته ډوډۍ کوو جوش نو پسلونو ته دښتو ته هلته ځینې ځوانان دي چې د هغې سیمې د موسیقۍ چې هغه ډول دی هغې ته نڅا کوي د والیبال مسابقې په کلیو په سیمو کې جوړیږي هلته ډول ویل کیږي هلته اتن کیږي شپیلۍ ویل کیږي محلي لوبې دي چې هغې مونږ ورته توپ ډنډه وایو توپ ډنډه کیږي ښځو په مابین کې هغه ځان ته میلې او مجلسونه لري یو مهم او مشهوره میله د هغه نجونکۍ چې کوژدۍ شوي واده نوي شوی هغه د خپلو چاسره چې کوژده شوي هغې ته جامې جوړې کړي وي په ګوتو یې دسمالونه ورته جوړ کړي وي هغه یو له بل سره شریکي وي یو بل ته یې ښایي نو په دې باندې د دې یوه میله ده د ښځو دپاره بالخصوص د نجونکیانو پاره چې دې کوژده کړي وي واده یې نوي شوی ځینې د نوروز نه یوه ورځ دوه ورځې ته مخ ورته راوړي ځینې چې د نوروز په اوله ورځ ورته راوړي ځینې نوروز په دوم ورځ تو درېیمې ورځې پورې نه وخته نه دي یعنې تر درېیمې ورځې پورې دی کوشش کوي چې نوروزي ورته راوړي په نوروزۍ کې ورته مایان راوړي کلچې ورته راوړي جلابای او کالی او داشان ورته وروړي کله چې د نکیان د نوروزی راشي د دې دغه خپل کس چې ورسره نامزده شوی دا هغه ته په کوټه جوړ یخان او د سمال بوتونه خولۍ چادر او داشان ورته د توفی په شکل یا ایدالې په شکل ورکړي.
دوه وشکلنه پیغله حلیمه چې اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکې ده وایي چې په خوا د دوی په کور کې نوروز نن منځل کېده خو اوس یې منځي. نوموړي په نوروز کې د سبزلغات هفت میوي او یو شمیر نورو ځانګړو خوړو او دودونو یادونه کوي.
سبزلغات کې خلک د کور نوروزي کریم جامع غوړي پارکو ته یادې مور په سر باندې مته ارچې زی او یو څو سات قدم غیم د سبزلغات وي دا وایي چې یو نیک شګوم باندې چې نوې کار شروع کیږي نیک شګوم باندې سو سبزلغات کې یعنی نوې کار خو پیل شي په دې باندې اف میوه یو سمخ کې ته اچول کیږي پکې ور ډول میوې دي لکه سنجد بادام پسته کشمش کشته دغه شان پکې اچول کیږي ور ډول میوې پکې اچول کیږي بیا دا یو سمخ کې ته اچول کیږي بیا د نوي کار په سهار باندې دا خوړل کیږي چې تر څو مزه یې پشي بیا موږ وخت کې خوړل کیږي. افسین کچې به نوي کار په ورځ باندې لمړنۍ غرمه د افسین تیاری کې په افسین کې ورول شنه سبزی شانوي اکه سبزه سمنک او سیر سیب افسین کې اول ډول شان چې په سین باندې شروع شي هغه سخان په سر اول نمرې ورځ نوروز کېږي.
د کابل خاري وبل اوسیدونکي روقیه هم د نوروز په ورځ د خپل میلی کیسه کوي.
تاسو غریبو مو ته شایو کو دا غریبي دا یو کولی پو کور پو کیو میلا چې میلې ته څو یو خپل چې د خپل کاڅو مو وچا میوا دو ورکما لاندا میوا دو ورکما تب کور کې تیاری مو خوارو کو ورکما د په حواله د
الله کومارا پیدا شدا با چې په هر نور ملک لو گلزار.
درنو ویلونکو په یوه تی ورسو یو نام نه یو په لورو پروتو سیمو کې د نوروز پر میلو او جشنونو بد سیوره غوړولې خو بیا هم په یو شمیر سیمو کې نوروز په میلو او اتړونو سره منځل کیږي. زموږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. دا او دې ته ورته خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریاز مو هیله ده.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو
باندې پوه نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو دزما کې غم د اسمان په غم دې پوه نه کړو وزر لري د مکان زندگی دې نو تن بغیر خوګه جانا زندگی تیروم